سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان شده. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله سما گزارش دادند که این درخواست را زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز پنجشنبه مطرح کرده. خانم بلوچ گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌هایش در داخل افغانستان ادامه دارد. او از حکومت طالبان خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. دو هفته قبل انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه سرکوب جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان هیچ همکاری نکرده و این جنگجویان از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای کاکر در اعلامیه گفت که به هیچ کس اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آقای مجاهد افزوده که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقتی دیروز نوشته که در دو ماه گذشته حدود 330,000 افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط سرحدی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. این اقدام پاکستان در آستانه زمستان نگرانی هایی را در مورد وضعیت افغان هایی که اخراج می شوند به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 میلیون یورو را برای تقویت سیستم های آمادگی و پاسخدهی در برابر بیماری های ساری و شرایط اضطراری صحی در افغانستان کمک می کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این پول در اختیار سازمان صحی جهان قرار داده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که هدف این کمک مالی بهبود مراقبت‌های سی در 34 ولایت افغانستان است که از آن بیش از 2 میلیون تن بهره‌مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در هفته گذشته گفته بود که در اثر اخراج گروهی افغان‌ها از پاکستان مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنان گفته بود که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700,000 تن از عودت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز دارد. مقام‌های فلسطینی در قاهره میگویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند میتوانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. این مقام‌ها گفتند که مقامات مصری برای آنها اطلاع داده که فلسطینیان گیر مانده در سینای شمالی همسرحد با نوار غزه میتوانند که سر از روز جمعه داوطلبانه به نوار غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر به خبرگزاری DPA جرمنی گفته که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینی های گیر مانده به نوار غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته که 920 فلسطینی در مرکز سینای شمالی گیر ماندند. پس از آغاز جنگ بین گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به نوار غزه بازگردند. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم گروگان گرفته شدند. حدود 500 افسر پلیس روز پنجشنبه در عملیات بزرگ که دو سازمان ممنوعه فلسطینی را در جرمنی هدف قرار داد شرکت داشتند. به گفته وزارت داخلی جرمنی 21 محل در سراسر این کشور مورد یورش و تلاشی قرار گرفت. پلیس جرمنی گروه های ممنوعه تندرو فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده و سمیدان شبکه بین‌المللی حمایت از زندانیان فلسطینی را در جرمنی در 4 ایالت شمالی و شمال غربی آن کشور هدف قرار داده است. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که این عملیات موفقیت عظیم به دست آورده و ادامه خواهد داشت. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که چین هیچ بیماری غیر معمول یا جدید را در بیماری های تنفسی در حال گسترش در شمال این کشور گزارش نداده. شمال چین از اواسط اکتبر سال جاری در مقایسه با همین مدت در 3 سال گذشته افزایش یک بیماری شبیه به انفلونزا را ثبت کرده است. سازمان صحی جهان که اطلاعات بیشتر را در مورد وضعیت درخواست کرده بود روز پنجشنبه گفت که کمیسیون ملی صحت چین در هفته گذشته به خبرنگاران گفته که این افزایش به دلیل لغو محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 و عوامل شناخته شده بیماری‌زا بوده است. با افزایش نگرانی ها در مورد اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که این افغان ها زمستان سخت را در پیش رو دارند. این اداره همچنین گفته که کمک های اضطراری و عاجل را به افغان های اخراج شده از پاکستان در سرحد فراهم می کند، اما بار دیگر تاکید کرده که بودجه لازم و کافی را برای امداد رسانی در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هستیا اوویلی رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغانها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لوری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا حال از پاکستان بازگشتند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. مهمان آزادی.
محترمه پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی و هوشمند و فعال حقوق بشر، شما امروز مهمان برنامه آزادی هستین. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی، خواستیم که با شما صحبت کنیم، چون شنیدیم که شما یک مکتب هوشمند، یک مکتب خانگی هوشمند رهبری میکنین. گفتیم که از وضعیت شما خبر بگیریم، این مکتب چگونه پیش میره و چی کارا میکنین. منتها قبل از او خواستیم که از خود شما کم پرسان کنیم، شما به طور مثال در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و چی خواندین، تحصیلاتتان چی است. از او خاطر کم کم خودمانی گفتیم صحبت کنیم، اگر میخواین خودتان را به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
با سلام درود، وقت شما بخیر، آقای نظر سلامت باشین. در واقع در شرایط فعلی اگر معرفی نکنیم بهتر است، چون خودتان بهتر میتونیم شرایط فعلی افغانستان است. شما فعلا شما داخل افغانستان هستین. در قسمت مکتب میشه یادآوری بکنم که برای حکومت طالبان در افغانستان عموماً تمام اعمالشان بخیر هست، زنان از جامعه بودن. در واقع مدت دو ماه که از مکتوبار البته برای دختر خانه ما ایجاد کردیم که در قسمت درستشان مضامین این مکتب رای بخوانن. دیگه باری فیلن که یه زیاد از دختر خانه ما اینجا در مکتب درست میخوانن، ولی مجبور هستیم که طالبا از دیدگاهشان خصوصا در قسمت مکتوبا تجویل نظر بکنن. اما متاسفانه تا حالا که میبینیم بلکه تجویل نظر نکردن، اما خوشحالی برای حمایت از بسته شدن درازهای مکتب بخیر زنان افغانستان کردن. امیدوار هستیم که در این قسمت یک نظر مثبت برای دختر خانم‌ها داشته باشند که تا بتوانن در قسمت درسشون دوباره ادامه بدن.
در رسانه ها سبب از این مسدود شدن مکاتب از یک طرف گفته میشه که اینا یک قانون نو رویش کار میکنن، یک طرز عمل نو رویش کار میکنن، منتها از اون طرز عمل تا حال کدام خبر پیدا نشده. منتها یکی از سبب‌های دیگر میگن که چون در افغانستان حتی مردم خودشان در اطراف و اکناف برفتن دخترای بالغ به مکتب مخالف هستن. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنید؟ درست است این ادعا؟
در واقع خب در اثرت ولایت‌ها خصوصا دستوری ها، خب مردم افغانستان مردم سنتی هست، ولی تعداد بسیار اندکی هستند که مخالف آموزش هستند، ولی در نزدیکی ما خصوصا ما در قرن بسیار زندگی میکنیم، ولی دیدگاه مردم هم همگان تغییر کرده و توجه برای درس تعلیم دارن. به اینکه حکومت توانایی از این را نداره که زمینه ایدم مسائل بکنن، خصوصا در نهادها نمی قریجات ایجا که تایی که مکتوب ایجاد شده و بتانه همه در بدتاشون ایدمه بودن. اما این مشکل حکومت از درس تعلیم مردم و شهروندانشان، در واقع خصوصاً که طالب به دیدگاه است که مردم مخالف آموزش هست، متاسفانه این دیدگاه از دید طالب که البته از دید ما کاملا مایقت میکنیم که مردم مخالف درس تعلیم نیست، مردم با آگاهی خیلی ها رسیدن و میفهمن درس میکنن. اما طالب که در گذاشتم در افغانستان حضور داشتن، امی دیدگاه را برای زنان افغانستان داشتن، ولی حالا که دو سال حکومت دارم در افغانستان، امی دیدگاه را خصوصا در قسمت آموزش زنان دارم. اکنان ای کام مزدیدی مذاهبی که طالب یادآوری میکنم، ولی ما در میتونم از این وزیرم یادآوری بکنم که در دین اسلام هم چین امری در قسمت بند آموزش زنان نیست. یک دیدی است که کاملا بودی سیاسی داره و یکی طالب از کدام بودی سیاسی در قسمت آموزش زنان افغانستان اقدام میکنه و دیدگاه خودشان است. ولی اگر از دین اسلام هم یادآوری بکنه که در چنین البته غلطی در قسمت آموزش زنان افغانستان نشده.
از نقطه نظر سیاسی از موضوع اگر بگذاریم، روی از این که شما این مکتب فعال ساختین، مکتب هوشمند است، مکتب خانگی هوشمند است، تمام کسایی که درس میخواند دخترها هستن و تمام کسایی که درس میتن اونا هم معلم صاحبای. در این شرایط آیا طالبا اگر خبر شود که شما تو یک مکتب دارین بر شما مخالفت خواهد کرد یا ای که استقبال خواهد کردن؟
ما فکر می‌کنم طالب استقبال بکنن، شاید بخاطر بندوش یک اعلامیه ایران صادر بکنن دوباره. اولی مکتب مخفی است و شاید مخفیانه در نه تنها در ولایت سمت شمال، در اکثریت ولایات هست و شماری از معلمین درس میده و این مکتب مخصوصا برای دفتر خانمایی که از مکتب باز مونده مضامین های مکتب تدریس میشن و اساتید خانما میباشه که با طول رضاکارانه میاندست میتن.
شما راجع به خودتان اگر بگین، شما سابق در کدام وظیفه بودین؟ یعنی معلم بودین سابق؟
در واقع ما یک از کارمندان در ریاست معارف ولایت بودم و همکان در بعض جهارم اجرای وظیفه کردم و تحصیلات من هم نیست البته بخش اقتصاد است که من لیسانس هستم و همچنان در بخش ورزشی هم فعالیت های هم داشتیم به صورت ورزشی یکی از ولایت های سمت شمال داشتم و در گذشته هم فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنا بود ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت های در قسمت کارکردها برای زنان میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون ها زیاد و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی را تعقیب میکنین؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامینی که مهم هستند، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا این مضامینی که برایشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچه که دو تار از زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن ولی امیدوار هستند که در آینده امتحان کنکور بتن ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعداد 13 نفر می باشه و صنف بعدی هم نیست 12 نفر هست. البته صنف که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 هست و صنف به دومی شام البته صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که صندوق فرخانم هایی که در سنفای ده یا یازده دوازده سن چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک مضامینشان تنظیم بکنه ولی مشکلات اینجاست که نیکم بود مکان داریم. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخونن ولی این یک مکانه که سن که من به دستشان ادامه میتن ولی این مدوری داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما در فای مقبوطه باز ماندن اگزامینه ای برشان و سایی چه تا با در فایشان ادامه بودن.
خب منظورم از این ریفورم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درسشان حضوری است ولی ما هم در فای آنلاین هم داریم برای اکتیاب که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن ولی یاده که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن برشان حضوری در تدریس میشن ولی درس های چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزرگ درس میخونن.
خب در مورد ریفورم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بکنیم به تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیر برشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها خصوصا کلیت قابل سیدارم هستن که در خانه ها بسر میگارن زمینه را مساعد بکنیم تا با سوال ها یا بسر بکنن و بتانن از بخش سیدیشان دیگر از سرگاندان ما را مستفید بسازن ولی تا هنوز در بسرس نگرسیم چون که زمینش برای سیدن بره و مقصر که کنیم یک روان بسیار کوچک را که آغاز کردیم در بسرس نیست بره انشالله در آینده این موضوع را در نظر خواهد گرفتیم.
بله، به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بدن چی کار باید شون. مثلا یک زخمی را میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه، خانه میسوزه، چطور میتونن رسیدگی بکنن. از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب هست، در بعض جاها همچون رچاپا و چیا گرفته میشن در آنلاین، ولی امیدواری از زیر زیری باشد چون بهتر است و پیده زیر است که دستاشی ندارن برای صفات مجرد سیستم اینترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشن در داخل سیهی بعضی معلومات ها مربط هستم در دسته آنلاین نگمی است، ولی مشکلات مردم همروزه بیشتر است، قدر شد توانایی استفاده هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر پوشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما و میتونن مشکلات را حل بکنن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس دادن میشه، بخشای صحی، بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میکنیم مسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بیشتر خود پر شده به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم، مردم اگر از این قسمت مستفید شوانه بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب، قلم، کاغذ کار دارین، مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چی مصارف داره، چی حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات شما قرار داریم و با دستشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی زاد دخترخانه ما داشتیم بوده که زمینیشم مسایش کردیم تا دخترخانه ما مستفید شون.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همتون داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران و صحبت داشتیم و وا در هر قسمت در حد توانشان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعضی موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردن، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارن و وا به طور رایگان و مردو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، ای تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندهایی که البته در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت ها یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مامورینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا و جایشان گماشته شده و تعداد بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعدادی که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و حتی دوباره اجازه هم ندادن که دوباره به وظایفشان کارهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه امیدوار هستین؟
خب اجازه خاطر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن، خصوصا بهانه هایی که در قسمت حجابشان کردن، در قسمت کوشش و یار داشتن، گرچه ادعاشان کاملا نادرست در حال که دخترخانه ما حتی ایده های طالبان هم پذیرفتن، گرچه که به حجاب نبودن، اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بودن که ما درسمان ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مزامین های مکاتب خود پن مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی وزارت معارف مشکل داره که باید تغییر داده شد. در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم نداشت. ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از این هم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم ها مساعد بسازه. البته خطرم به سایشان ایزما بودن.
شما کسایی که در افغانستان همطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری است که در بس دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که بخار خانم های تیراد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای هم بایشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن. اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی. ولی به می امیدواری منتظر هستیم که شاید باز شوه، یعنی یکی دفت میگه باز ما میشه ولی یکی دفت میگه باز میشه، ولی امیدوار از یکی که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درساشون بدم ها بتونه. ولی یکی دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید ایجاد بیشتری برای از این درس ها، البته وضعی درس های مکاتب و درس های دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند. ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامین هایشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بر نه همیشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شده تایی که درسشان ادامه بودند. ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان. ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مو مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمین ها مصاحب شده تا مضامین هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان از بهره ببرن و مشکل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن برایشان تعمیل شده. ولی مشکلات نیست که متاسفانه زمینیش مصاحب نمیشه و پیشتر مداوری کنند که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرن قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از اون روز امیدواری زیاده دارم که حد اقل درسهای علوم اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن. بیشتر با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحماتی که در راستا میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم در کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که برای مردم افغانستان و شعار بکنیم که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزشان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنیم، دفاع میکنیم. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومین و یک پوستی که میکنند و و در یک تریونی در بیان میکنند که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنیم، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گامی یا یک قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگر قابل بسیار و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کومین دې یعنی از مبنا افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برای فکر جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنن، ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستن، ولی هیچ کار نمی کنن.
ای از افغانهایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع داریم چون این زمینه برشان مسائل است و خودشان از درس و تعلیم مسائل هستن و وابلرسهشان ادامه میتن برای خودشان و دیگه درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز برویشان بند است، محروم استن و زمینه برشان مقاید نیست، حد اقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشن که با زمینه مقاید چرا که با سرخان ما به دستشان ایدام بکن، ولی ما امیدواری از دیگه داریم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن و بی شرایطی است که افغانستان یک کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایگی تغییر نظام ها بودیم، چنان هموطنان ما خود کنن کسایی که از افغانستان بیرون استند و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و خود افغانیت خود را، ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن، اما امیدوار هستم که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما اول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن این کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بدن تا بتانن دست بگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد قسمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانما که فعلاً تعداد زیادی از دختر خانما از آموزش محروم هستن و زندگی برایشان بهتر میکنن یک کوشتی را بسازن، یک مشتبی را بسازن تا یک دیگر بکن بطانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن هستیم که در حد سوانی هر یک شان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردمشان، خصوصا زنانی که دختر خانمایی که از درس تعلیمشان محروم هستن، ولی ما بیداری ازیرا داریم و خواهش ازیرا داریم که حداقل در شرایطی فعلی هیچ کاری نمیکنین، یک زمینی کوچک آموزشی را مساعد بکنن که تا یا به دختر خانمایی که از درس و تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بتن به یک امیدواری برای دختر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گناهگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینی برشان مساعد شده که ثابتانه نمید یک در یک امیدی برایشان باشه در مدرس
تعلیمشون ایدامه بسند. خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی و هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلی دی چې 1,000,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 100,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقدیر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت پخوانی سلاکار او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي څاټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسی بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټۍ کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټې کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټې پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلک چې د غلری او اړیکی لري، او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخې هغه سیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اگریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ ته د هغې ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو از مکانی حقایق
مننه متفی صاحب ته پاکستان مننه دی پاکستان اخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خودغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال ولده کړي، دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کو، دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو، هغوی لاړل، نو د هغوی ځای له اوسه پورې چا نه دی نیولی. زمونږ کاروبار د هوټلنګ چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل یې لرلی هلته کې، د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلی دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څرنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابیږي. بیا د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15,000 نواله تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. په هغې کې نیمایي چې کم دي هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوي وي، نو هغوی ویلي چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی، 80%. او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه به په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې، نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ باندې زموږ خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وی هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي، نو ولې دنه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرسکه موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو، نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول. صرف ما چې دا په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ را ټول کی، انور مې ګرځ کپنکا او کپری جوړای شان و. ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې. دغه یو څو غوټې مې راوړلې، هغه هم د دې د برکت سره کوره ودان. دا به موږ کور ودانې و د نفر پر سر 15,000 واخیستل، او د غوټې پر سر ټوټل 60,000 لاسره واخیستل.
دوی ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس براله بالا به مې اصل 20,000 راکې یا 15,000 راکې بالا به پرچره باندې کار کړ. موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچه چې باندې کار کړو، بیا بلته بندي 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 ورور، بیا به 15,000 وخت راکې، بیا چې به راایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ بیا به ونیو بیا پیسې را سره واخسته. دغه ګرالو کوټې ته کوټې کوم دوی ورځې تیرې کړه، دغه ګوز دل ترالو اسلام آباد کې هم دغه حال دی، پنجاب کې هم دغه حال دی، لاهور سر خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نست اعظم د خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره. بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو. په کورو باندې چا پیره وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب په 15,000 لزره 15,000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مو دغه پاتو.
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی 1,000 کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته 1,000 کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په وګد مهاله کې ډېر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېر زیات دي د نفوس په اساس باندې کې بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې کې بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو وینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال وګد مهال کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د دې تاثیر دی چې هلته کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایې چالتا وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمه تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې دوی څه باندې 6 میلیارډ ډالر پور باید ورکي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پا پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل ترتیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کول نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کومو هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراض شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلې خراب نه کی خلک سوې.
مونږ د خانجان الکوزي سره وخت چې ما یادونه وکړه دغه سره مونږ خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې یو. نو دا غو سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو نو مونږ په دې کې پاکستانیو چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راول کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیر دي شوخوا دریزر کنټینر دي کدا نه خلاص وي او دغه سي تاسو د غرویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده. نو که پرس کا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خواستا بیا دغه رویه ده. نو دې سره زمونږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خبره کوي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسؤلې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفي صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې چې نسې هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغه سي پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه.
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه، چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزی آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړه، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه ده. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لاري لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی، هلته هغه کې کار شوه دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیاری شو دل د چا بهر په افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم د غشان یو ستونزې را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو د تجارت چې د مخدي خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنت په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.